سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زفر د سیال د شفیقې د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال رامز لکبروف وایي تر اوسه د نړۍ ستر بشري بحران په افغانستان کې دی چې د دې هیواد 3 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره په مرستو تړلې دي. یو نامه بیګا په یو ټویټ کې د ښاغلي لکبروف له قوله ویلي تر اوسه هیڅ هڅه کوونکي پرمختګونه نه تر سترګو کېږي چې نجونې به بیرته ښوونځي ته ستنی شي. لکبروف چې له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د کورنیو ناخالص تولیداتو اندازه تر 15% پورې کمه شوې ده. د اساسي خوراکي موادو بیې 10% پورته تللې دي او د بیکارۍ کچه 40% ته رسیدلې ده. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې د خلکو شاوخوا 15% عاید پر خوراکي موادو لګیږي. ملګرو ملتونو او شریکانو یې په روان کال کې د افغانستان له وګړو سره د مرستې لپاره 4.5 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه لن پیوټویټ کې ویلي دي چې مارچ میاشت د جنسیتي مساواتو د پرمختګونو او ننګونو میاشت ده. خو د افغان ښځو او نجونو لپاره دغه میاشت په څه معنا ده؟ یو کال نجونې د لوړو زده کړو له ښوونځیو منې شوې دي. 3 میاشتې کېږي چې ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راګرځول شوي او لس باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې او نجونې د ټولنې حذف کړې دي. یو نامه په افغانستان کې د طالبان لخوا پر نجونو او ښځو د کار او زده کړو او په ټولنې کې د فعال ګډون په برخه کې د لګول شو محدودیتونو خبره داسې مهال کوي چې د مارچ اتمه په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په سویس کې د افغانستان د پیسو د امانتي صندوق د بورډ یو غړي شاه محمود مهرابي ویلي چې تیره میاشت د دوهم ځل لپاره د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شو 3.5 میلیارد ډالرو شتمنیو په اړه چې دغه صندوق یې چارې سنبالوي پر مختلفو لارو خبرې وکړه چې په څه ډول کېدای شي هغه د پولیسو باد سره سم ولګول شي. دغه پیسې چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شو 1 میلیارد ډالرو شتمنۍ نیمایي برخه وه تېر کال آزادي او دې امانتي صندوق ته ولېږدول شي. شاه محمود مهرابي چې اوس افغانستان بانک د عالي شورا بورډ غړی دی وویل چې په غونډه کې شو د دې بورډ څلورو غړو په آنلاین توګه د فبروري په 14 تر سره کړه. د دغه پیسو د لګولو لپاره پر مختلفو لارو چارو خبرې وشوې. هغه زیاته کړه اساسي تر هداده شو د پولیسو باطل لپاره د کومو لازم اصول لمخې او د کومو بل قوا هدف لپاره دغه امانتي صندوق پیسې ولګول شي. هغه له مهرابي وویل د په باور دغه پیسې به یوازې د پولیسو باطل د ټینګښت د افغانستان د اسارو د نرخ د بي ثباته د کمول لپاره ولګول شي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن به د جیشل ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند په پلازمېنې نوې ډیلي کې وی چرته چې ټاکل شوې ده د هغې روسي سیال سرګی لاروف به هم حمل توي. د هند په قربتوب دغه غونډه چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي تر ډېره د اوکراین او له چین سره د کړکیچونو تر سیورو لاندې ترسره کیږي. داسې نه ښکاري چې بلنکن او لاروف به سر جلا وګوري. د لویدیځو چارواکو له قوله دواړه مشران په بالی کې د جون د میاشتې د جیشل له غونډې وروسته په خونه کې دلیدل شوې. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له غونډې وتلی و. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران وروستی ځل د 2022 کال په جنوري کې څو مخکې لدی چې روسیا پر اوکراین یرغل وکړي مخامخ سره کتلی و. او یونان کې د یو مسافر وړونکي او بارونکي اورګاډي د ټکر له امله د مړو شوو کسانو شمېر 14 ته لوړ شو. دغه پیښه د فبروري په 28 هغه مهال رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکي اورګاډي له تونل څخه د راښکته کېدو پر مهال د یو بار وړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. دا په یونان کې د اورګاډو تر ټولو خونړۍ پیښه ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز لکبروف ویلي افغانستان لا هم په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ ده. چې د دغې نړیوالو مرستې د افغانستان سره ولې په دغې برخه کې مرسته نه کوي وړاندې به یې په راپور او مرکه کې درته وایو. د بانکونو یو شمېر مشتریان وایي چې د بانکونو خدمات د دوی لپاره سم نه دي.
بیرو با چیز مکلی نرو خزی سر یوزایی زنی مخشوه چی دیر انتظار لسه خواب رو که این نزناستیو
پروزګان کې خلک شکایت کوي چې هلته د کورونو زیاتره پلور او پیر د قانوني اسنادو پرته ترسره کیږي. دا چې ولې خلک کورونه په دې ډول باندې خرڅوي وړاندې به په دې اړه درته په خبرونه کې راپور ولرو. او په پکتیا کې بیا د دې لپاره چې په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي د موټرو لپاره مختلف تمځایونه جوړ شوي دي. د چې په کومو سیمو کې جوړ شوي دي په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. نړیوال مسایل ته به هم تم شو ملتیا وکړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغه کوونکي رامز لکبروف ویلي افغانستان له هم په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخ دی. د موړي له کابله په انلاین بڼه نیویارک خبریالانو ته ویلي د ملګرو ملتونو سازمان او شریکان یې سږ کال له افغان وګړو سره د مرستې لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې. تفصیل د اکرام الله اکرام نورو.
کونډه زهرا چې د درې اولادونو مور او د کور سرپرست ده د کابل ښار یو سرک تر غاړې سوال ته ناسته ده. وایي په داسې حال کې چې یو لوري مایوبه ده او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري. له مجبوریته سوال کوي ځکه په خبره یې له ډېرو هڅو وروسته هم نه ده توانېدلې چې ځان ته کار پیدا کړي.
دری اولادونه لرم، له مجبوری سوال کوم. د ماشومانو لپاره د ورځې 2-3 افغانۍ ته اړتیا لرم. کور کې یوه سپینسارې مور لرم، یوه لور مې مایوبه ده، د کور سرپرست زه یم. کار نشته، څه وکم؟ مجبور یم د سړک په سر سوال وکم.
دا چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال په یو خصوصي دفتر کې د صفاکارې دنده درلوده، له تیر نږدې یو کال راهیسې بیکاره شوی. طالبانو په افغانستان کې وخت ته رسیدو سره سم په ډیرو دولتي ادارو کې خزې کار کول را ګرځولي او د تیر کال په دسمبر میاشت کې په نه دولتي موسسو کې هم د دوی په کار بندیز ولګولو. د کابل ښار د چرسوتون د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي وایي خاوند یې له سهاره تر ماښامه د کابل په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي خو ماښام د نه کار له امله ناهیلې کور ته ستنېږي.
پخوا زه ښوونکی وم په کاپیسا ولایت کې، د جنګونو له امله مهاجر شوم. اوس په کابل کې یو کرای کور کې ژوند کوم. اوس زه هم بیکار یم، خاوند مې هم بیکار ده، شخصي کور نه لرو. خپل مصارف او د کور خرج ډېر په سختۍ پیدا کړو.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز ال اکبروف ویلي سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې خو افغانستان لا هم په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی. د ملګرو ملتونو سازمان په ویپاڼه راغلي چې نوموړي له کابله په آنلاین بڼه نیویارک کې خبریالانو ته ویلي ملګري ملتونو او شریکانې سږ کال له افغان وګړو سره د مرستې لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي. ښاغلي ال اکبروف ویلي په تیرو 13 میاشتو کې ناخالصه کورني تولیدات جی ډی پی په 15% کم شوي، د لومړنیو خوراکي توکو بیه په 13% او بیکاري 40% ته لوړه شوې ده. دغه شان د خلکو نږدې 85% عاید اوس یوازې په خوړو مصرفېږي. له دې وړاندې هم ګڼو خیریه بنسټونو د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی او ویلي و چې د دې هېواد له نیمایي نفوس زیات 28 میلیونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو اندېښنې هغه مهال لا زیاتې شوې چې یو شمېر نړیوالو مرسته رسوونکو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نه دولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممنوعیت د پرېکړې په غبرګون کې خپل فعالیتونه وځنډول. طالبانو په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو هم بندیز لګولی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز ال اکبروف ویلي سره له دې چې ملګري ملتونه په دې اړه د طالبانو له حکومت سره کار کوي خو په خواشینۍ سره چې تر دې دمه د نجونو د زده کړو په برخه کې هڅونکې یا د پرمختګ کوم خبر نشته.
راپور کې موریل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز لکبروف ویلي وو افغانستان په ترکیه او سوریه کې د روستۍ ویجاړونکو زلزلو سره سره په 2022 کال کې د نړۍ تر ټولو ستر بشري ناورین تجربه کوي. د دې بشري ناورین د وتلو لپاره نړۍ څه باید وکړي؟ زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه په تېر جمهوري نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون له کمشنر اویانت شکرالله مشکور سره په دې اړه مرکه کړې ده. غلی مشکور په سر کې په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه تاسو ویلي دي.
د افغانستان کړکېچ لوړاندې هم پیشبینی شوی وه. څو نړیوال بنسټونو خپل راپورونه او خپل سپارښتنې په دې تړه وړاندې کړي، خو له بده مرغه نړیوالې ټولنې د افغانستان د خلکو په وړاندې یا خپل مسؤلیت هېر کړی او یا د خپل مسؤلیت د هېرېدو په حال کې. د افغانستان په مسله کې ښکېل هېوادونه د یو سربین په توګه د بشري ناورین د دوام څخه یا سیاسي استفاده کوي او یا د خپل ګټو پر بنسټ ترې استفاده کوي. د افغانستان کړکېچ یو نړیواله مسله ده. نړۍ د دې کړکېچ حل ته له پاملرنې پرته د بېوزلۍ د ختمولو او د ځمکې د کرې د ساتنې او همدارنګه د سولې او سوکالۍ لپاره د دوامدارې پراختیايي موخو ته نشي رسېدلی. د خوراکي توکو حاد نه امنی د افغانستان نږدې ټول ملت یرغمل کړی. میلیونونه افغان ماشومان خوارځواک دي او د ورځې لسګونه یې د ولږې له امله مري، مرموزی او هدفی وجنی، د اسلامی اصولو او بشری حقونو خلاف محدودیتونه له هیواده د کاری ځواک تیښتې ته زمینه برابر کړي. په سلګونو ځوانان د ګاونډیو هیوادونو په پولو او د مدیترانې په اوبو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، چې له دې امله اکثره ملت په ویر کې دی.
مشکور صاحب، لاملونه یې څه دي او څوک مسؤل دی په دې برخه کې؟
له 28 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. ناامنی، بېوزلي، بېروزګاري او د ملي اقتصاد له منځه تلل د دې بحرانونو لامل دی. کله وچکالي او کله متاسفانه د ژبې سړه هوا دا ولس شکنجه کوي. تیرو فاسدو چارواکو او د نن ورځې بې کفایته واکمنانو ملت قرباني کړی.
اوس نړۍ باید د دې ناورین د ختمولو لپاره څه وکړي ستاسو په نظر؟
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پر شورا، د اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي شورا او په پای کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا باندې غږ کوو چې د دې مظلوم ملت د ژغورنې لپاره ژر تر ژره لاس په کار شي. نور دوی د ټول شموله حکومت د جوړولو په نوم د څه پته ودی؟ ژر تر ژره باید ټول منلی حکومت چې فاسد، غاصب او د بشري حقونو سرغړونکي پکې ګډون ونلی را جوړ شي. دوستانه واکمنانو تنده هم ماته شوه. د دوی بې کفایتي ملت او نړۍ ته ثابته شوه. له نړۍ دا غواړو چې نه یوازې دا چې د تیرو مفسدینو او د نن ورځې د نااهلو واکمنانو ملاتړ ونکړي، بلکې ټول حساب ورکونې او ځواب ویینې ته اړ باسي.
خاطر پردیس و چې په تیر جمهوری نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون له کمشنر او ویان شکرالله مشکور سره په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبان تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست نن رسمن خپلې چارې پیل کړې. سنا کاکر سره په سټډیو کې د سنا جان ستړي مشي تاسو ته وایي چې دغه ریاست څو وخت پرانیستل شوی دی او آیا اوس خلک کولی شي چې ورشي او پاسپورت واخلي؟
سلامونه فریده جانې تاسو ته، زموږ درنو اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو وویلی، د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو تیره اونۍ د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د پاسپورټونو د ویش بهیر بیا پیلېدو خبر ورکړی و، او د یاد ریاست په وینا ټاکل شوی و چې د پاسپورت د ویش بهیر نن د چهارشنبې په ورځ د کب میاشتې په 10مه پیل شي. د دې پروسې پیل د څرنګوالي په اړه ومغوښتل د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست له چارواکو وپوښتو، خو تر اوسه یې زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو یاد ریاست په خپل ټویټر پاڼه کې په رسمي توګه د دې بهیر د بیا پیلېدو خبر ورکړی. همدارنګه د کابل ښار یو اوسیدونکي سره وغږېدو او دا اوسیدونکي نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي. خو دی ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورټ ریاست خلاص شوی دی او هغه کسان چې د آنلاین له لارې نوملیکنه کړې وه د پاسپورټ اخیستو نورو پروسو ترسره کولو لپاره د پاسپورټ ریاست ته مراجعه کړې، خو دا بهیر لا هم په نورو ولایتونو کې محدود دی. د پاسپورټونو د ویش بهیر شاوخوا د 15 میاشتو ځنډ وروسته نن بیا پیل شوی او یو شمېر پاسپورټ غوښتونکي چې له ډېرې مودې راهیسې پاسپورټ اخیستو ته انتظار باسه وایي د پاسپورټ د ویش پروسه باید روښانه او چټکه وي تر څو هغه کسان چې پاسپورټ ته اړتیا لري ژر تر ژره یې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست په خپله ټویټر پاڼه یوه ویډیو خپره کړې چې په کې د یاد ریاست رئیس مولوي عبدالکریم حسیب د کارونو په روڼتیا او مراجعینو سره په ښه چلند ټینګار کړی دی.
ډېره مننه کور دی ودان سنا کاکړ وه چې په کابل کې د پاسپورټ ریاست د چارو پر پیل موږ ته جزئیات راکړه. له دې سره جوخت بیا د بانکونو یو شمېر مشتریان چې عام خلک او هم سوداګر پکې دی وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې دوه کاله پورې کېږي له هم بانکي ستونزې په خپل ځای دي او دوی له بانکونو د خپلو پیسو په ایستلو کې له ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بیا وایي چې دوی تر ډېره د خلکو ستونزې په بانکي برخه کې حل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
میرو با ټیل مټیل وی نرو خزي سره یو ځای ځین وخت شوی چې د ډېر انتظار لاس په خاورو کې نور ناست یو.
د کابل اوسیدونکو حسناوه وایي د جمهوریت نظام تر سقوط او د طالبانو تر بیا واکمنۍ د وروسته خپل هغه پیسې چې په بانک کې ساتلې وي بیرته نشي اخیستلی. حسنا ازادي راډیو ته وویل
په اوله کې $200 بیا وروسته $300 شو، اوس بیرته $200 شوی دی. موږ دا ویل شوی دی چې سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نه وروسته تاسو پیسې اخیستلی شي. میرو با ټیل مټیل وی نرو خزي سره یو ځای ځین وخت شوی چې د ډېر انتظار لاس په خاورو کې نور ناست یو. څو وار تللی زما سره ماشوم په غږ کې وي، باوجود چې ویلی مې دي چې زما سره مې ماشوم دی زه په کور کې څوک نه لرم، مازان سره راوستی دی دغه پیسې ما ته راکړې بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې.
له بانکونو څخه د پیسو د بیرته اخیستلو له ستونزې سره یوازې عام خلک نه بلکې افغان سوداګر هم مخ دي. له دوی څخه یو وایي چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل دا چې خپلې پیسې له بانک څخه نشي اخیستلی سوداګري په ټپه ولاړه ده.
د نظام تغییر نه مخکې مونږ ټول خپلې د تجارت پیسې په بانکونو کې خودلې شه چې جوازونه لرل تقریبا غوته $500 نه دی هفته زیات نه ورکول چې مونږ د $45,000 خوشاو کې مصارف لرل، خو متاسفانه بیخي زیات په تکلیف شوې نه یوازې مونږ بلکې ټول تجارانه. په دې مورید تجارانو څو وارې جلسې وکړې، افغانستان بانک رئیس ته ورغله، هغوی وادي وکړلې سره چې دا مشکل حل کوو خو تر اوسه پورې بېخي هغه مشکل حل نشوله.
په افغانستان کې له بانکي سیستم څخه د خلکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي دوی تر ډېره د خلکو ستونزې په بانکي برخه کې حل کړې دي. دغه بانک وایاند حبیب الله نوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بانک سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي، او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغوړي له خپل حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي او دا مهال خلک د پخوا پرتله له خپل حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپل نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره چارې ترسره کړي.
خو ښاغلی نوري دا ونه ویل چې د بانکونو پخواني مشتریان اوس په اونۍ کې څومره پیسې له خپلو اکاونټونو څخه اخیستلی شي. دا یادونه ده چې د 2022 کال د اګست له 15 نیټې وروسته چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل په دغه هیواد کې بانکي سیستم له ستونزو سره مخ شو او دا د نږدې دوو کلونو په تېرېدلو سره لا هم خلک شکایت لري چې په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له اقتصادي ناورین سره مخ دی، خلک وزګاره شوي، مرستې ورسره کمې شوي، او څوک چې په بانکونو کې پیسې لري د هغو په اخیستلو کې هم له ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته تم کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن منځنۍ آسیا ته په سفر کې نن د ازبکستان پر مشرانو فشار راوست چې د نوو اصلاحاتو د پلي کولو په مهال بشري حقونو ته ډېر پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نایټ پرایس وویل چې بلنکن همدارنګه د رسنیو د ازادۍ او شفافیت د خوندیتوب غوښتنه هم وکړه. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د ازبکستان پر مشرانو چې په دې هیواد کې نوي اصلاحات پلي کوي فشار راوست چې د بشري حقونو ستونزو ته ځواب ووایي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې بلنکن یوه ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړ. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن چهارشنبه له ازبک چارواکو سره خبرې وکړې. د امریکایي چارواکو په خبره دواړه هیوادونه لیواله دي چې په خپلو کې اړیکې پیاوړې کړي. بلنکن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره چې په 2014 کال د پخواني دیکتاتور ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو سره د اقتصادي اصلاحاتو او د محدودې سیاسي پرانستنې ژمنه کړې وکتل. بلنکن له خبرو مخکې ویلي وو چې دای به د میرزیایف د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړي او له ازبکستان سره اړیکې چې هغه خوځنده وبللې وستایلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سیدوف سره په کتنه کې بلنکن په دې هیواد کې د امریکا د پانګونې د زیاتوالي پر موضوع خبرې وکړې. دواړو چارواکو همدارنګه د افغانستان په اړه چې ازبکستان په دې هیواد کې د تیرو دو لسیزو جګړه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ملاتړ کړی وو خبرې وکړې. پرایس د خبرو نور جزئیات نه دی په ډاګه کړي، خو ویلي دي چې بلنکن همدارنګه په ازبکستان کې د رسنیو د ازادۍ او د شفافیت د خوندیتوب په شمول د بشري حقونو او د اساسي ازادۍ او د ساتنې غوښتنه وکړه. د ازبکستان ولسمشر میرزیایف تیر میاشت ویلي چې چارواکو پرې فشار راوسته چې د رسنیو مخه ونیسي، خو دوی به هیڅکله هم دا کار ونه کړي. خو د بشري حقونو ډلې وایي چې رسنۍ سره له دې چې یو څه فشار پرې کم شوی، خو بیا هم تر سخت کنټرول لاندې دي او د حکومت مخالفین لا هم له زندان سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یوه ورځ مخکې پر روسیې د مرکزي آسیا د هیوادونو د اعتقاد کمولو لپاره د نورو 25 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا سیمه چې له اوږدې مودې راهیسې د موسکو تر نفوذ لاندې ده، پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله پکې اندېښنې زیاتې شوې دي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن به د G20 د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند پلازمینې نوې ډیلي ته لاړ شي، چیرې چې ټاکل شوی د هغه روسي سیال سرګی لاورو به هم هلته وي. د هند په کوربتوب دغه سبنۍ غونډه به چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي، تر ډیره د اوکراین او له چین سره د کړکیچونو تر سیوري لاندې وي. داسې نه ښکاري چې بلنکن او لاوروف به جلا سره وګوري. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو وروستی ځل د 2022 کال په جنوري کې څو اونۍ مخکې له دې چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي مخامخ کتنه ترسره کړې وه.
زه پاس ویل کې روزګان ته ورشو. په روزګان کې زیات شمیر خلک د خپل کورونه او ځمکو قانوني اسناد لري. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د معاملاتو رهنما د اتحادیې مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې خلک په خپل ځمکو کې کورونه او دوکانونه آبادوي او پر یو بل پلوري، خو قانوني اسناد ورته نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شهر کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیې مسولین وایي چې په دغه ولایت کې نږدې 80% خلک د زموږ کورونو او دکانونو د پیرولو او یا هم پلورلو پر مهال دوی ته مراجعه نه کوي، او په خپلو کې د سړک پر سر پیر او پلور پر سپینو کاغذانو باندې سره کوي. دوی خبرداري ورکوي چې یا د چاري د دې لامل سوي دي چې دغه ولایت نږدې 80% خلک د خپلو کورونو او ځمکو لپاره قانوني اسناد اوس په واک نه لري. په ترینکوټ کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیې مشر فضل کریم حقبین ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید پر خلکو فشار راوړي ترڅو د خپلو کورونو او ځمکو پیر او پلور په قانوني توګه وکړي. حقبین دغه راز پر یو شمیر خیریه موسساتو هم نیوکه وکړه چې هغوی هم کله چې کور اخلي نو دوی ته مراجعه نه کوي او په غیر قانوني توګه په کور کې شپې او ورځې تیروي.
چیر هفته ما دغه راغوښتې وه د رهنمایي معاملاتو ټول کارمندان ما راغوښتې وه، دلې موږ مسؤلین ما راغوښتې ورسره کښېناست موږ سره وکړله. نو موږ دا پرېکړه وکړه چې شنبې په ورځ به موږ د عدلیې ریاست ته سره وینو، ځکه چې دا رهنمایي معاملات دغه شورامانو دا وظیفه ګرده د دوی ده. په روزګان ولایت کې چې کوم موسسات راغلي دي، یوې رهنمایي څخه هم دوی تراوسه پر یو سرای نه په ګروي نه په کرایه باندې نیولی دي، خو سرانه یې نهسي رالو. بل په روزګان ولایت کې داسې کسان شته چې بس په خود سرانه سودا وي کوي، د سړک پر سر باندې سودا وي کوي.
د اورزګان ولایت خلک هم وایي چې دې قانوني خلاف دغه ولایت کې د خلکو ترمنځ کلونه کلونه بدی هم راولاړې کړي او لامل یې زیات شمیر کسانو په خپلو کې سره وژلې هم دي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
سید آغا دی در روزگان ولایت و سیدون قیامت و دانی تر برونه می و دا جیو مزکه و دا دیر مزکه دلو دنو آغا بیاره دا پلار چه مرسلو دا نیکو نیکه مرسلو پلار چه مرسلو دا نیکه سید پلار تا مزکر پاس پلاری مسی مرسلو پا تا ورونه سولو ورونه چه را سر را ولار سو مزکه سر وویش علی بس دا جیری بیش مشتی پا کلی که ورطوی دا جیری بیش سرو که پلانکه از ساغ از ساغ از مازه سیدی بس سیسل ورس تا بیا بیر تا پردیه سر جنجال سوی ولی جز مام زکم خراب پرا کردی دا بول زمادم خراب دا اول تاسان مخیصی پردیه سر جنجال سوی اجا بلاخره را اور رسول صلی الله علیه و آله چې وسغه ورونه دي سر دښمنان سواله
نجیب لادی د روزګان ولایت وسیدن کنده کوټواله سیمه کې دوړو نویش وکړلې نو کوم وخت ویش وکړې دي تر هغه محل پرې داسې سمخت نه ولیکلې یعنی بس داسې دغه ویش کاننی ویش نه دی کړی نو کوم وخت یو میاشت دوه میاشت تقریبا په دې وخت کې تیر سوی نه مشر ورته وویل چې زما ویش دی یعنی زما مزکه باید تسلور پلی اخوته نورم راکې نو په هغه کې بالاخره د دې مشکلات نورم زیات سولن او بلاخره بیرته هغه وردی څلور پلې نور مختصول یعنی قانوني اسناد دې نه درلودل نه داسې مشکلات منستره لاله نه د دې سره بس ورونو خو سره بعد سره مشکل یې منستره علي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه په اورزګان ولایت کې د طالب مسولین سره هم خبرې وکړي خو هغه د راپور تر خبرېدو پورې زموږ ټلیفون او پیغام ځواب نه کړ. د رهنمایي معاملاتو مسولینو د غراز له دولت غوښتنه وکړه کچیر لدی سره مرسته نسی کولای نو مالیات ور باندې کم کړي.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له اسدي راډیو.
اوس به پکتیا ته ورشو. په پکتیا کې د خروالی ریاست لخوا په ګردیز ښار کې د ګڼې ګوڼې د کمولو همدارنګه د سوداګرۍ د پرمختیا او ښاري پراختیا په خطر ښاري صنفونه د ښار یوې او بلې سیمې ته لیږدول شوي دي. تفصیل به یې په دې راپور کې.
د پکتیا خاروالۍ ریاست په ګردیز ښار کې د ګڼه ګوڼې د کمولو سوداګریزو چارو د پراختیا او ښاري نظم د برابرولو په خاطر یو شمېر صنفونه د ښار یوې او بلې سیمې ته ولېږدول. پخوا تر ډېره د ښاریانو او ښاري موټرو ګڼه ګوڼه د غزنی پر اډې وه، خو اوس دا ګڼه ګوڼه د ګردیز ښار په بېلابېلو سیمو وویشل شوه. د ګردیز ښار د میلان اوسیدونکي میرافضل آزادۍ راډیو ته وویل
مخکې خورش شو، دا غزنی لاین باندې خوست لاین باندې ډېر تکلیف و، دا لارې به بندې، هر شی به بند. اوس پراخه شوي، ازاد دي، خلک ډېر خوشحاله دي. دې نه دا بازار ښه پراخه شوی ده، خو دا خلکو ته تکلیف ده چې پارک نه لري. خلک کمزوري دي، باید ډېر په عذاب هم نه شي، له ګزاره وسره وسي. سړکونه پاتې دي، باید هغه هم جوړ شي.
میرویس توتاخیل مخکې د ګردیز ښار په غزنی لاین کې دوکان لاره چې اوس په خاري صنف بندۍ کې دوکان بل ځای ته لیږدېدلی. خدای په دې کار خوښ دی او خلکو ته یې په ګټه بوري.
مخکې ټول د ګردیز تمرکز پر یو غزنی لاین باندې و، هر یو شی په غزنی لاین ده، غزنی لاین ده، که سبزي وه، که مستري وه، که څه شی و، غزنی لاین و. نو هلته ډېر بیروبار و، موټر والا ته به تکلیف و، ترافیکو ته تکلیف و، ښاروالي ته تکلیف و. نو اوس انشاءالله دا ډېر ښه کار اوس ښار اوسره پراخه سه. هر یو پلان چې شروع کېږي د ټولو دپاره یو رقم یې، په هغې کې که سرمایهدار وي، که غریب وي، که طاقتور وي، که کمزوره وي، په ټولو باندې یو رقم عملي کېږي. دغه کار د موږ ډېر پرې خوښ ده.
د ګردیز ښار په گاوند کې د لوګر، پل علم، خوست او غزنی ښارونه پراته دي چې د پکتیاوالو له انده یو څه اسانتیاوې پکې برابرې شوې دي. د ګردیز ښار اوسیدونکی بختیار ګل وایي
لکه د خوست، لکه د لوګر،
هر بازارونه چې کوم دي د غزنی بازارونه په خپل پلان باندې روان دي. یو سړی تکلیف کیږي نه حساب کتاب کیږي نه وجه خوښ نه دی بل ولایتونه به خلک راتلل موږ خپل دکان انتقال کنیو سرک ته راغلو بازار پراخه سي شلوانه مو دا غوښتنه ده چې دا کوم پاتې کارونه دي دا هم عملي کړه خیره په مخ لاړ شي لخیره نه چا د فشار لاندې راسي سر تب سي ولاړ ان شاء الله.
ویل کیږي په خار کې شنې سیمې او پارکونه د خلکو د فکری آرامتیا استراحت او د میله پاره اړین دي. د ګردیز خار یو ځوان متی علوایی چې دوی ته په خار کې د تفریح او مطالعه ځایونه جوړ شي.
ځوانان لپاره مهمه ده چې دوی ته باید ځان ته پارکونه مثال مطالعه لپاره ځان ته ځایونه جوړ شي ځکه دوی ذهنونه باید پراخه شي همدارنګه مطالعه او کتابونه ووایي.
بل لوري ته د ګردیز د ښاروالۍ چارواکي وایي چې دوی د خپلو برنامو په پلي کولو کې له کومو ستونزو او خنډونو سره نه دي مخامخ شوي. د ګردیز ښاروال وویل
چاره داسې خنډ نشته تنها د خلکو ته د بدیل ورکول دي. هغه موږ ځمکې لرو ښارګوټي لرو تنها د توضیح مسله ده چې هغه د امیر مومن فرمان باندې بنده ده تر اوسه پورې هغه مو پیشنهاد کړی ده هغه ستونزه حل شي بس موږ خلکو ته بدیل لرو چې ورکو او خلک د ښار پراختیا ته ډېر خوښ دي.
د یادونه وړ ده ګردیز ښار د افغانستان سوال ختیز کې له پخوانیو خارونو دی چې مخکې د لږ نفوس لپاره وړوکی جوړ شوی و. خو دا خار د نوي ماستر پلان له مخې پراخ شوی او خاریان یې د دې وخت د اړتیا په اندازه د پراخولو او په هغه کې د خاري اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي.